مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماښام 15 په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبري سات کې زپا امیر ساحل او ملیحه میرزاده درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، په پاکستان کې د کډوالو ستونزو په اړه اعلان، د شمالي وزیرستان کډوالو څرګندونې، د اسلامي نظریاتي کونسل او په پیښور کې د سکولونو استادانو غونډې، د بلوچستان د یو ملتپاله مشر تازه څرګندونې، او د افغانستان د ملي اردو وړتیاو په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنې او تبصرې هم در خپرو. خو لومړی خبرونه ویان د ملیحا امیرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د جماعت الدعوه ډلې اساسي یې کنګل کړی دي. نن په کابل کې یو شمېر کسانو د فرانسوي مجلې خلاف مظاهره کړې ده، او د یوکرین سرتېري د دونیسک هوایي میدان د ودانۍ د ځینو برخو حفاظت کولونه په شا شوې دي. تفصیل: پاکستان وایي د ملګرو ملتونو او امریکا تر بندیز لاندې د جماعت الدعوه ډلې شتمنۍ یې کنګل کړي دي، او د یادې ډلې پر مشر حافظ سعید یې د ملک نه بهر په سفر کولو بندیز لګولې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیسې خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل چې دا ګام یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي کړنلارې د عملي کولو په لړ کې اخیستې دي. هغه زیاته کړه: هغه وایي مونږ ټولو ته معلومه ده چې جماعت الدعوه او نور ډېر تنظیمونه د ملګرو ملتونو د بندیز د کمیټې په فهرست کې شامل دي. دا چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړي هیواد دی، نو په دې حساب ورباندې دا په مستقیمه توګه لاګو کیږي چې د هغو تنظیمونو او کسانو خلاف ګامونه واخلي چې د ادارې په تور لیست کې شامل دي. نوموړي وویل په دې لړ کې ټولو متعلقه ادارو ته هدایات هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د ریاستي چارو وزارتاتو وفاقي وزیر وایي د قبایلي سیمو نه بې کوره شو خلکو خپل کورونو ته د ستنېدلو سلسله به د راتلونکي فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي. عبدالقادر بلوچ پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل دا کډوال چې شمېره شاوخوا 2 میلیونه ته رسېدلې ده، د ستنېدلو او بحالۍ عمل به په یو کال کې مکمل شي، او په دې به 100 اربه روپۍ لګښت راځي چې پکې د متاثرینو سره مالي مرستې هم شاملې دي. نوموړي په دغه موقع وویل چې که یوې خواته په شمالي وزیرستان کې بیا زب نومي عملیات جاری دي، نو بلې خواته به د هیواد په ښارونو او نورو برخو کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کیږي. د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې د روان کال د دسمبر د 1.5 نیټې نه پس به د افغان کډوالو خپل هیواد ته باعزته واپسي یقیني کړي. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي او 12 نور ژوبل دي. د کرک د داوچا بانډې او ټیرن د رارسېدلو رپورټونو له مخې په سیمه کې 12 غنټې پرله پسې د تیزو بارانونو له امله د 3 فلاینګ کوچونو د ښویدلو په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله مخې ته راغلې ده. په پیښه کې ژوبل کسان د داوچا بانډې هسپتال ته رسول شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د یو تن لخوا په یو وخت 3 وارې خپلې ښځې ته طلاق ورکول غیر قانوني کار ګرځولې دي. د شروع په ماښام په اسلام آباد کې د مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې فیصله وشوه د طلاق ورکولو سمه طریقه په یو وخت یو ځل طلاق ورکول دي.
اگر کسی شخص نے ایک توہر میں 3 طلاق
دے وئی کیوتن پ یو وخت کې د 3 طلاق په نوم اغستو طلاق ورکړو، نو طلاق خو به وشي ځکه چې د 3 هنسه ویلا، خو دا به د سزا وړوي.
نوموړي ویل چې د 3 طلاقو سټمپ پیپر جوړولو تن خلاف وهم قانوني کاروایی کیږي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان په سرخار کابل کې نن خو او شاسلو کسانو په فرانسوي مجله شارلی ابدو کې د اسلام د پیغمبر خاکو خپرېدلو خلاف مظاهره کړې ده. په کابل کې د فرانس سفارتخانه په لور د لاریون پر مهال مظاهره کوونکو په لاسونو کې پوسټر نیولې وې چې پرې د اسلام د پیغمبر نوم لیکل شوی و. مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې یا د سفارتخانه وتړي او د فرانس سفیر دې له هېواده وباسي. دوه وسلوالو د جنوري پر 9 نیټه د فرانسوي مجلې شارلی ابدو پر دفتر برید کې 2 کسان وژلي وو. تر هغې وروسته د مجلې په تازه شماریه کې د اسلام د پیغمبر خاکو خپرېدلو په سر په افغانستان کې له دې وړاندې هم مظاهرې شوې دي. د افغانستان د کندهار ولایت مسؤلان وایي چې نامعلومه وسلوالو نن سهار د 9 حوزې په سیمه کې یو پولیس او یو بل ملکي وګړي په ډزو وژلي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک مشال ریډیو ته ویل حمله کوونکي چې په موټر سایکل سوارو د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو ادارې مسؤلان وایي چې محمد آصف ننګ د فراه د والي په توګه وټاکل شو. د دغې ادارې ویان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې د فراه د والي په توګه ټاکل شوی دی. محمد آصف ننګ له دې مخکې د پوهنې وزارت د مسلکي زده کړو مرستیال او په دې وروستیو کې د دې وزارت سرپرستی ور په غاړه و. د اسلامي دولت مې وسوالې ډلې خلاف د امریکا په مشرۍ اتحاد کې د برخه خستونکو هیوادونو د بارنو چارو وزیران نن په لندن کې یو غونډه کوي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری او د برېټانیا خارجه سیکرټر فلیپ هامند د دغه غونډې په ګډه کوربتوب کوي. د روانه میاشت په پیرس کې د حملو وروسته اول ځل دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره راغونډېږي. په یادو حملو کې 19 کسان وژل شوي وو. تېره ورځ له واشنگتن نه لندن ته روانېدلو مخکې جان کیری وویل چې که څه هم ترهګر له دې کارونو سره موږ یو بل نه جدا کول غواړي، خو په اصل کې دا موږ له یو بل سره نور هم نږدې کوي. د یوکرایني پوځ یو ویاند وایي چې د دونیسک د هوایي میدان خوا او شا د هغو پوزیشنونو نه حکومتي ځواکونه په شا شوي دي چې د میاشت راهیسې د روس پلو بلتون غوښتونکو خلاف کلکه دفاع کوله. په عین حال کې د میډیا رپورټونه وایي چې نن د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار دونیسک کې د ولسي ترانسپورټ په یو تمځای کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي او تر 1400 پورې یې ژوبل کړي دي. په سمدستي توګه د چاودنې لامل لا واضح نه دی، خو ځینې رپورټونه وایي چې یو ماټر ګولۍ په بس پرېوتې ده. د یوکرین د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د دونیسک هوایي میدان ځینې برخې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او دا چې جګړه روانه ده. د بیان له مخې شل یوکرینی سرتیري د ودانۍ خوا او شا پوزیشنونو نه په دې پشا شوي دي چې دغه ځایونه تباه شوي دي او هور پرې لګېدلی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرنسۍ بیو او د موسم حال ته چې سیرت زهیر یې وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101 روپۍ او 13 پیسې اغستل کیږي او په 101 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 144 روپۍ او 55 پیسې او په 111 روپۍ. یو پاوند په 153 روپۍ او 10 پیسې او په 153 روپۍ 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 55 پیسې او په 25 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 88 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې په پیښور کې د نری باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، خو د باران امکان نشته. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 8، په بنو کې 6 او په کوټه کې به منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو د قوانینو په پابندۍ یې پر جماعت الدعوه ډلې بندیز لګولې. د پاکستان سرحداتو وزیر وایي د راتلونکي میاشتې له نیمایي به د ټولو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل کړي. اسلامي نظریاتي کونسل ویلي پر یو وخت ښځې ته درې ځله طلاق ورکوونکو خلاف به کارروایي کوي.
اول به تحصیل مرلي تحصیل
د بلوچستان یو ملت پال مشر پر صوبائی حکومت تور پورې کړی چې د ولس لپاره هیڅ نه کوي او د اسلام آباد په خوشحالۍ پسې ګرځي.
اسلام آباد ناراضه تو حال میری طرح قبول.
نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع: پاکستان وایي پر جماعت و دعوه ډلې بندیزونه لګولي او د هغې شتمنۍ یې کنګل کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال په سپینه د دې بندیز ذکر ونه کړ، خو ویل چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا یې ذمهواري ده چې ملګري ملتونه چې پر کومې ډلې یا کس بندیز لګوي نو دوی باید هم عملي کړي. دې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو پر جماعت و دعوه ډلې بندیز لګولی. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم اوه د نړیوالې رورولې د یو رکن ملک په حیث پاکستان د دې خبرې پابند دی چې د هر هغه تنظیم یا خلکو په ضد کاروایی وکړي کوم چې د ملګري ملتونو لخوا ناقانونه ګرځول شوي وي. د نوموړي په وینا د نړیوال بندیز تر مخه په یو تن یا ټولګي سفري پابندۍ لګېدی شي او د هغوی بینک اکاونټونه او اساسې هم کنګل کیږي. اغلی زیاته کړه
دا چې جماعت الدعوه او ځینې نور تنظیمونه ملګری ملتونو په فهرست کې دي. په کوم چې کمیټې بندیز لګولې دي، د رکن ملک په حیث پاکستان لپاره لازم ده چې په دوی بندیز ولګوي او پاکستان په سختۍ سره په دې عمل کوي. د دوی اساسي کنګل کړي او په ناقانونه ګرځول شوي خلکو سفري بندیزونه لګېدلي.
د نوموړي نه چې کله د حقاني شبکې په حکله تپوس وشو نو دې د واضح جواب ورکولو نه ډډه وکړه، خو زیاته کړه که دا ډله د ملګري ملتونو په فهرست کې وي نو ارومرو به پرې پاکستان پاکستان هم بندیز لګوي. خو د دې کوټلې جواب با نیکټا یا داخله وزارت ورکولی شي چې آیا پاکستان حقانی شبکه ناقانونه ګرځولې یا نه. آیا په یو تن یا ټولګي بندیز لګول پوره دي که د هغوی په ضد عملی اقدامات پورته کول هم پکار وي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او پروفیسر حسن عسکری نه تپوس وکړو نو دوی وایي
تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت رویه په دې لړ کې یو شان نه ده پاتې شوی او دوی که په یو تنظیم بندیز ګولے نو هم هغه خلکو بیا په بل نوم کار شروع کړي. د هغې وجه دا ده چې پاکستانی قانون کې دا خبره نشته چې په کم تنظیم بندیز ولګي د هغې په غړو به هم بندیز وي. خو دا اوس تیرو دوه درې میاشتو کې موږ د بندیزونو خبره اورو نو دا به لږ وخت وروسته پته لګي چې د دې بعد څه اثر وي.
یاد دیوی چې د خارجه دفتر ویان دی د خبری غونډې دوران د پاکستان هغه عزم هم تکرار کړو چې د ملک د سرحدونو دننه د ټولو ترهګرو په ضد بغیر د څه فرقه یو شان کاروایی کولی شي او دا هر څه د امریکا یا بل چا په خوخه او وینا نه بلکې د پاکستان او پاکستانی اولس د امن او سلامتۍ په خاطر کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت وایي د راتلونکې میاشتې له نیمایي به د ناامنیو او پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کړل شویو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شي. دا خبره د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ تېره ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل حکومت شاوخوا سل ارب روپیو ته اړتیا لري چې کډوال خپلو کلیو او کورونو ته ستانه کړي. تفصیل د احمدالله په رپورټ کې.
د پاکستان د سرحداتو او ریاستی چارو وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په ارضی توګه بې کوره شوي خلکو د واپسۍ لړۍ بعد راتلونکې میاشتې د نیمایي نه شروع شي او د دوی د واپسۍ عمل به په یو کال کې مکمل کړی شي. د شروع په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې عبدالقادر بلوچ وویل چې د 400,000 بې کوره شوي خلکو واپسۍ او بحالۍ لپاره حکومت ته د 100 ارب روپو ضرورت دی. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان فوج او خیبر پختونخوا گورنر به ډېر زر په باضابطه توګه د متاثرینو د واپسۍ شیډیول جاری کړي، خو چې کومو سیمو کې آپریشن مکمل کړی شوی وي نو ډومبه به د هغه ځای متاثرین خپلو سیمو ته لیږلی شي. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې متاثرین واپس خپلو سیمو ته لیږلو لپاره یې ورله څه تیاریانې کړي دي نو نوموړی وایي محمد نذیر زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان هغه متاثرین چې تر اوسه د رجسٹریشن نه پاتې دي نو زمونږ پوره کوشش دی چې د واپسۍ نه وړاندې رجسٹریشن مکمل کړو چې دوی هم د امدادي پیکج نه فائده ترلاسه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه باندې رپورټ وو او په دې کې دغه چارواکي وویل چې دوی به د کډوالو د ستنولو پر مهال له هغوی سره ډېرې مرسته کوي. خو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي دوی ته د خوړو او نورو شیانو د ورکولو لپاره کم مرکزونه جوړ کړل شوي دي چې هغه هم پر مخصوصو ورځو پرانیستل کېږي. د دوی په خبره دوی د مرستو ترلاسه کولو لپاره تر 4 ورځو انتظار باسي خو بیا هم مرستې نشي ترلاسه کولی. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله له هغه ځایه شاوخوا 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې نو د کډوالو په پنغالی یا کیمپ کې میشتي. د مشال اړو خبريالو مرداراز وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوالوای دراشن اخستو لپاره په سخته یخني کې هم شپې ورځې تیروي. خو دا زیاتې ګڼې ګوڼې او راشن سنټرو کمی له وجې دوی نشي کولی چې خپلې مرستې په اسانه واخلي. دوی وایي په میاشت کې یو ځل راشن په مخصوصو ورځو کې ورکولی شي چې د هغې وروسته ډیری کډوال پاتې شي، ځکه په سنټرو باندې شپه ورځ قطارونه ولاړ وي. بنو کې د راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ یو سپین ګیری وایي دوه ورځې یې تیرې کړې او اوس هم په انتظار دی. محمد علی وای دراشن اخستو سرا ور باندې لخت هم ورولې شي.
بد بورز په انتظار تیریږي په داشه ګډون هشت په داشه مزدور خلک هشته د هغه باوجود پولیس چې کی مادو په میش پسې د زناور غند لوړ روخلی ډباوی مو د دښینه تزی کو چې بد وش پی وی مزدور خلک په کونټیش ویږي او چاته د ګنده تکلیفي چاته د ملي تکلیفي چې کی مادو سکتہ پرشن ولوي. مهرباني دادا وشي د ډی پی زولا چې مشته دا زینا ډیر کو کا زینا نشي ډرا ولای به د میش 30 40 40 کا سن نه بوسی په منټ منټ نت خروب پیږي کی مادو اسه ټیم د میش نه ضایع کو.
دراشن سنټر مخ تا په انتظار کې ولاړ یو بل سپینګیری میر صاحب خان وای سومره راشن چې اخلي دومره ورنه پر خرچه وشي.
میر ور سنت شپا تیرا کی چکل شپا تیرا شي گایستا مشتا بیا مکان شملاو زو حکومت تا دا درخواست کو چې د زاینا ډیر شي د رسن ور کوله نه د حکومت د ټپړی ول خلک کا مشتا لر لر نه خال کرسي په خپل م 15000 روپې کر یار لگا ولې دو 15000 رسن هن دو دا وړ وړ کی دا سپین ډری اغا وال ټیکل نه د پولیس ول ګرام دی ویل شو دغ دتا ورا سيږي نه بیا سپین ډری ګرام دی چې ټوله شپه تیرا کو.
کلامو چې په دې اړه ډومیل راشن سنټر کې موجود د هلال احمر میډیا اینڈ کمیونیکیشن آفیسر محمد انور نو پوښتل څوک چې پر کډوالو مرستې ویشي نو دوی وی خلکو سره یره وي چې د راشن نه به پاتې شي نو ډیره ګڼه جوړه شي خو راشن ختمیږي نه او هر یو کس ته به رسوي.
چې کله خل داسې په تکلیف رې روشي پاشه خو لیا ډېرې مسلې وي د انتظار خبره د موږ خپل چې کوم یو ریکوست دی چې کسه راشن د میږ چې څوره دی د اول ورځې نه که شیری شي د اخره پرې دا ختم کیږي نه هر سړی ته انشاءالله خپله حصه چې څوره دو هغه وې راسي. بیا چې کله خل ډېر والا روشي بیا لازمي خبره د په کاتوري نه شه دغه د زور سره کو امو اخل کې ته ریکوست وي چې چاته راشن ور ختم شوای نه دی کم از کم هغه لږ اخري ورځې ته شای پرېږ دی چې څو پرې میژ دا نوې پیرا کړي راشن میژ نشي بند کولای دی میژ تو څو د مراکه د جرګي خال کی سره پویاولای شي چې په خپل داسې لاس پینځلا سه کاسه کمیټي جوړاوي چې کله هم داس کاتوري نه جوړیږي بیا میژ سره امداد کو.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې وسله والو پر ضد د فوزي عملیاتو نه قریبا 300,000 خلک کډه شوي چې زیاتره د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته دي. په دغو کې زیاتره کډوال د کرایې په کورونو او خیمو کې ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوردونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل خځې ته پر یو وخت درو طلاقونو ورکول نه قانونه کارګرځولې. د کونسل د غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې که یو خاوند پر یو وخت خځې ته درې طلاق ورکړي نو د هغه پر ضد به کار روي کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د شروع په ماخام اسلام آباد کې د مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ کې شوی غونډه کې فیصله وکړه شو چې خپل میرمن ته د طلاق ورکولو سمه طریقه دا ده چې په یو وخت یو طلاق ورکړي شي. محمد خان شیرانی زیاته کړه
اگر کسی شخص نے
دی وایي کيو تن په یو وخت کې د دریو طلاق په نوم اغستو طلاق ورکړو نو طلاق خو به وشي ځکه چې د درې هنسه ویلا خو دا به د سزا وړ وي. او که چېرې یو سټام خرڅون کې د دریو طلاق سټام ولیکلو نو هغه ته به هم سزا ورکولې شي ځکه چې سنت خلاف او د سنت خلاف عمل ناخواهون کې عمل دی او په شریعي لحاظ سره دا ودرول ضروری دی.
روح روکنا ضروری ہوتا ہے. شرح
کلچ مشال ریڈیو د اسلامی نظریاتی کونسل د دې فیصله په اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین او پختل چی څنګه د نکاح په وخت جنینا د هغې رضا پختل کیږي, نو آیا د پاکستان مسلم فیملی لا آرڈیننس کې په دې اړه داسې سشتا؟ نو هغه وی
نکاح کا مدن دا خو د یو دوه افراد په مین کې یو اگریمنت دی, په هغه کې ایجاب او قبولیت د دواړو لپاره ضروری وي. د دواړو په مین کې څه کنټرول کې راځي او بیا د هغې سمینې ته میږي. نو د مسلم فیملی لا د سیکشن 7 د لاندې بیا کې یو سړی یو خزر طلاق ورکړي, نو هغه به د یونین کونسل چیرمین په نوټس کې راولي. که دینا علاوه دې بل طریقې کار اختیاري, نو بیا به دې چې دې نو د جرم حقدار ګڼلی شي. نو په دې حواله باندې دا ویل غواړم چې کم حق مونږ په نکاح کې بل فریق له ورکو, یعنی ښځې له ورکو, نو دا حق چې دی نو د طلاق په دوران کې هم د دې دواړو کنسنس دا انتهایی ضروري دي. نو دا ټولې خبرې په نظر کې ساتل پکار دي او داسې قوانین جوړول پکار دي چې د دواړو فریقینو رایې چې هغه پکې شامل وي.
په دې موقعه کونسل د ماشومانو د جسماني سزا ورکولو په بل مسترد کولو اووی چې ماشومانو ته جسماني سزا ورکول غلط عمل دی او دې لړکی با کونسل ډېر زر د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې خپل فیصله ورکړي. سیراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د دولتي سکولونو استادان وایي د دوی کار د ښوونځیو حفاظت نه بلکې ماشومانو ته تعلیم ورکول دي, نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سکولونو د ساتنې لپاره د امنیتي ادارو خدمات ترلاسه کړي. په دې لړ کې تېره ورځ په پېښور کې د استادانو یو غونډه هم شوې چې پکې د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وویل حکومت استادان پابند کړي نه دي چې هرو مرو به سکولونو ته وسلې وړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ پېښور کې یوه غټه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو د استادانو تنظیمونو استادو نه علاوه د تعلیم پخوانی او موجوده وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړلو. په دې موقع د استادانو تنظیم د پېښور ضلع صدر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې د استادانو کار صرف او صرف بچو ته سبق خودل دي, نه چې د سکول ساتنه کول یا امنیت ټینګول, او دوی دې دغه خپل کار ته پرېښودی شي.
کوم خبره چې د حکومت د طرف د وسلې په حواله باندې روانه ده, موږ بالکل اگری نیو, ځکه چې موږ چې موږ د سکول نه تاړې نه جوړول غواړو او استاد ځان سره وسله روړي یا ټوپک روړي, نو موږ ماشوم له کم تاثر ورکو, کم ماحول ورکو. ولا موږ له پکادار چې سکول د سیکورټي کار چې کم دی, هغه د کم د سیکورټي اداري دي, هغه د لپاره مختص په کار چې هغه د فرض ادا کی. استاد کار دی صرف ماشوم ته پړی او هغه پړی ته موږ پری دی, موږ د پولیو نه د مردو شمارې نه د دې ډیوټر نه آزاد کی. نو موږ د بیا د تعلیمي معیار ته پوس دی وکړي چې اوس استاد کار کوي کنه.
هونډه وینا کوم کې پخوانی تعلیم وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د عامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د حکومت په دغه پریکړه نیوکه وکړه او حکومت ته غوښتنه وکړه چې سکول ته د استادانو لخوا د وسلې رړلو فیصله دی واپس واخلي. دغه پروگرام کې برخه اخیستون کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په خیبر پښتونخوا کې تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان استادانو ته باور ورکړو چې تعلیم محکمې نه وړاندې داسې هدایت کړی دي او نه به په راتلونکي کې وکړي.
دا بالکل یو کلیر میسج دی چې د استاد کار سبق خول دي, د هغه کار ټوپک تماچا نه ده, سیکورټي به هغه حکومت پرووایډ کوي او موږ باغی ته څوکیدارانو ته اصلاح پرووایډ کوو. پرایویټ سکولونو ته هم هغه چې خپل کم څوکیداران دي کاغی ته پرمټ جتي هغه ته لایسنس جتي هغه مو ته موږ پرووایډ کوو. موږ داسې انسټرکشن نه دي شو کړی چې استادان دې سکولونو ته ټوپک تماچه روړي, چونکی زموږ معاشره کې خلک ځان سره په خپل مرزه باندې څوک روړي, نو هغه ځان له خبره خو د حکومت د طرف هیڅ داسې انسټرکشن نه دي شو شوی چې استاد به خامخا سکول ته ځان سره ټوپک یا تماچه روړي.
د پام وړ ده چې تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو برید وروسته د سکولونو د امنیت لپاره اوچت کړل شوی ګامونو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د سرکاري سکولونو استادان دې د خپل ځان او د سکول د امنیت لپاره سکولونو ته وسله راوړي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په هنګو کې د ترانسپورټي ګاډو مالکانو د کاربندیز تر اعلان وروسته هلته ټول فلاین کوچونه ولاړ دي. د هنګو هوټل درې ډرایورانو د دوشنبه یا ګل ورځې د سرکاري کرایه نامو پر ضد کاربندیز پیل کړ چې لا هم روان دی. د دې له کبله د سیمې اوسیدونکي د تګ راتګ له مشکلاتو سره مخامخ دي. تاریخ اورکزای حال راکوي.
په ضلع هنګو کې د فلاین کوچ گاړو د مالکانو لخوا هړتال د اعلان وروسته ټول گاړي په مکمله توګه ولاړ دي. د سرکاري کرایانامو پر ضد دغه هړتال هنګو ښار او پټل اډو کې د پیر ورځې نه شروع شوی دی. د نوي نرخنامو تر مخه حکومت لخوا د گاړو مالکانو دپاره هنګونه پېښور ته اته اتیا، کوهاټ ته 43 او پنډې ته 246 روپۍ کرایه مقرر کړې شوې ده. دې نه وړاندې د فلاین کوچ گاړو مالکانو لخوا پېښور ته 200، کوهاټ ته 60 او پنډې ته 250 روپۍ کرایه د مسافرو نه اخیستل کېدله. د هړتال مشر او مالک اصل خان لوډیو توای په ملک د پیټرولو او ډیزلو قیمتونو کې د کمی سره د گاړو په کرایانو کې شل روپے د کمی اعلان هم کړی دی او زیاتوي چې اوس په دې نو کرایو کې د دوی ډیر نقصان دی.
1600 روپی کال جمع کولو دا د نو باندې 4500 روپی شو. 4000 د موږ غوښته جمع کولو ریشن ټیکس اره باندې 17000 شو. 6 مهینې پاسینګ دی 500 موږ جمع کولې 1600 روپی شو. تر ټو پینجام مستر پاک اور شه منګا موږ دې څنګه شې دې مور دې مور دې یو څه کومه کرایانا
راپورونو تر مخه په سیمه کې د زیارت پر ورځ هم د گاړو مالکانو لخوا سخت احتجاج دی. د دې احتجاج بوجه د سیمې خلک د تګ راتګ ستونزو سره مخامخ شوي دي. د هنګو صابر شاه مشال رډیو ته وایي
نن څلورمه ورځ ده چې هنګو کې د ټرانسپورټرانو له اړخه احتجاج روان دی. هغه د وجې موږ ته سټوډنټانو ته او سپیشلي مروزانو ته ډېر غټ پرابلم جوړ شوی دی او موږ داسې هم نشو کولی چې ځان ته سپیشل ټیکسي ونسو. هغه کرایې برداشت کولی چې هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي. نو دا به موږ غوښتنه وي حکومت نه او ټرانسپورټرانو نه چې زر تر زره د مذاکرات وکړلی شي او دا مسله دې حل کړلی شي.
د هنګو مرسیال کمشنر غفور شاه مشال لوډیو ته وایي چې د گاړو مالکانو سره هیڅ زیاتی نه دی شوی او زیاتوي چې دوی د مسافرو نه زیاتې کرایې په اخستو عادت شوي دي چې دا دوی نه شي برداشت کولی. دوی ته دا احساس شته چې د هړتال له وجې مسافر په سختو مشکلاتو کې دي. دا هم ویل چې انتظامیه هڅې کوي چې د مسافرو د تګ راتګ ستونزه حل کړي او زیاتوي چې د دې لپاره دوی به ډېر زر د گاړو متبادل انتظام وکړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د باجوړ او کونړ اوسیدونکو او مشرانو یوه جرګه کړې وه چې پکې پریکړه وشوه چې دوی به د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو ټینګار کوي چې د دوی د ورځني ژوند چارو لپاره د ورته د پولې لار پرانیزي. خو پېښور کې پر سکول د وسلوال برید او په کونړ کې پوځي عملیاتو له کبله تر اوسه د جرګې د دویمې ناستې لپاره هم نیټه نه ده ټاکل شوې. خو ولس هلې ځلې پیل کړې دي چې د لارو خلاصول عملي کړي. شاهنواز ترکزی حال راکوي.
لګو زیات دوه میاشتې وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو او د کونړ د اوسیدونکو ترمنځ د مړي ژوندۍ او د تګ راتګ لپاره یو جرګه شوې وه چې پکې مقرره شوې وه چې د جرګې دویم ناستې به په کونړ کې کیږي. خو همدغه جرګې لا هم خپل دویم ناستې نه دی مقرر کړې. اولنۍ جرګه د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو په برخه لوزور کې د ملک شاه ولي خان په حجره کې شوې وه. نو د ملک شاه ولي خان سره مې خبرې وکړې.
دلته د پېښور واقع اسکول ده مطالعه وجه د حالات لږ په شا باندې بیرته رال خلکو روان دي. خلک کوشش کوي چې الله را کولاو شي. دا ډېره زیاته اهم لار ده خاص کر زمونږ د دې مامون قوم دپاره. ټول خلک پکې دلچسپي لري. حکومتي خلک دی او سیول خلک دی چې دا لار کولاو شي او خلک علي زلې کوي. دا یو داسې شی دی دا به خامخا کولاویږي.
له دې وروسته مو د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان پخواني غړي اخوندزاده چټان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغوی لا هم په قلاره نه دي ناست او کوشش کوي چې د جرګې تګ راتګ بیا شروع کړي.
زمونږ د جرګو په خپل منځ کې کومه چې زمونږ روبي دا د بارډر نه اخوا کوم سلار دې پروت دی کوم مامون پروت دی کوم چې دی خوا پروت دی. مونږ به په خپلو کې سره کینو ځکه چې نقصان کوي. مونږ ته دې بچي زمونږ مري سکوزونه زمونږ ورانیږي. اقتصاد زمونږ تباه شو. بېروزګاري زمونږ دا بدحالي زمونږ دا. نو مونږ خو په قلار باندې نشو کېناستی.
بیا مې د یو ځای خبریال سلیم خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د سیمې ولس په یاد جرګه ډېر خوشاله او دا ساتوم خوښوي چې دغه جرګه یو وار بیا شروع شي.
د افغانستان نه کوم لرګي راځي یا د دې سیټ نه چې کوم سامانونه ځي نو دغه د باجوړ لپاره بلکې د ټول خلکو لپاره د ټولې علاقې لپاره به ښه وګرځي. او مونږ دا خواهش لرو چې دا زر تر زره دوباره به حل شي او دا کوم کاروبار دی کوم دغه چې خلک په روزګار شي او خلک خوشحاله شي.
او اخوندزاده چټان د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه.
جرګه تر هغه وخته پورې کامیابېدی نشي تر کوم وخته پورې چې جرګه با اختیار نه وي. مونږ له دې اختیار راکي د افغانستان حکومت تم دا اخوا چې زمونږ کوم رونه دي هغه مشرانو ته دا هغه ملک حکومت اختیار ورکړي او مونږ ته د خپل حکومت اختیار راکي. ان شاء الله تعالی چې ګټوره پیدا به دواړو ملکونو ته د دواړو ملکونو عوامو ته راشي. شي.
او یاد دی چې د جرګې د اولنۍ ناستې وروسته د پیښور د سکول پیښې او په کونړ کې د افغانستان د عسکري ځواکونو لخوا عسکري اپریشن له وجې یا د جرګې ناستې ځنډولی شوی دی. خو ولې د باجوړ ایجنسۍ اولس بیا هم کوشش کوي چې د کونړ او د باجوړ ترمنځ په پوله تګ راتګ ممکنه کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ سپ 620 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. ورزوم علي امیرزاده ته د دې محل د خبرونو لړیز لپاره ځکه چې په پیښور کې 5:30 او په کابل کې 5 بجې شوې.
پاکستان وای د ملګرو ملتونو او امریکا تر بندیز لاندې د جماعت الدعوه ډلې شتمنۍ کنګل کړې دي او یادې ډلې پر مشر حافظ سعید د ملک نه په بهر په سفر کولو بندیز لګولې دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویانې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې 19 خبری غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان د ریاستي چارو او سرحداتو وفاقي وزیر وای د قبایلي سیمو نه بې کورشو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدلو سلسله به د راتلونکي فروری میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي. عبدالقادر بلوچ پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وویل. دا کډوال چې شمېره خوا او شا 2 میلیونو ته رسېدلې ده، د ستنېدلو او بحالۍ عمل به په یو کال کې مکمل شي او په دې به 100 اربه روپۍ لګښت راځي. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې په یوه ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي او 12 نور ژوبل دي. د کرک د داود شاه بانډي او ټیرې نه د را رسېدلو رپورټونو له مخې په سیمه کې 12 غنټې پرله پسې د تیزو بارانونو له امله د 3 فلاین کوچونو د ښویېدلو په نتیجه کې دغه مرګ ژوب له مخې ته راغلې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د یو تن لخوا په یو وخت 3 واری خپلې ښځې ته طلاق ورکول غیر قانوني کار ګرځولې دي. د شروع په ماښام په اسلام آباد کې د مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې فیصله وشوه د طلاق ورکولو سمه طریقه په یو وخت یو ځل طلاق ورکول دي. د افغانستان په سرخار کابل کې نن خواښه سلو کسانو په فرانسوي مجله شارلیت دو کې د اسلام د پیغمبر خاکو خپرېدلو خلاف مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې یا د سفارتخانه وتړي او د فرانس سفیر د له هیواده وباسي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې مسؤلین وایي چې محمد آصف ننګ د فراه والي وټاکل شو. محمد آصف ننګ له دې مخکې د پوهنې وزارت د مسلکي زده کړو مرستیال او په دې روسیو کې د دې وزارت سرپرستي ورپه غاړه وه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د امریکا په مشر اتحاد کې د برخه اخیستونکو هیوادونو د بارنو چارو وزیران نن په لندن کې یوه غونډه کوي او د یوکرېني پوځ یو ویاندی چې د دونیس هوایي میدان شاوخوا د هغو پوزیشنونو نه حکومتي ځواکونه فشار شوي چې د میاشتو رئیس د روس پلوو بلتون غوښتونکو خلاف کلکه دفاع کوله.
د خبرونو لړندیز مو لمشال راډیو واورید. بیان د وملی ها میرزاده او سمرزو اسلام آباد ته هلته رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
جمهورس پانه خپل ادارې کې لیکي وسلوالو لاړخه د آرمی پبلک سکول حملې غوندې نور امکانات هم د نظر نشي وسل کېدي. د وسلوالو لاړخه د داسې کوششونو منصوبه بندي هم وشوه خو هغه کوششونه ناکامه جوړ کړی شول. ادارې زیاتوي ترهګرې مخنیوي لپاره پارلمان 21 آئینی ترمیم او آرمی اکټ ترمیم منظور کړو. دې ته یو حد پورې د اتفاقي رای علامت ویل کېدي شي خو دا کافي نه ده. ادارې لیکي کام ته چې د خپل بقا او سلامتۍ د کم جنگ مخه ده نو پاغې کې سات په سات دلیانه پیدا کیږي او نوې نوې چیلنجونه مخې ته راځي. نو په کار ده چې د لپاره سیاسي سماجی او مذهبي ګوندونو سره غونډکام متحد وي. ادارې په وینا په ملک کې د سکیورټي په لړ کې اقدامات اوچت کړی شوی دي او هیله په کار ده چې د اقداماتو په نتیجه کې به ملک دشمنه عناصر او منصوبې ناکامه جوړول کیږي. ادارې وایي د وخت تقاضا ده چې څنګه د قومي اکشن پلان د منصوري او تیاری په وخت ټول سیاسي ګوندونه متحد وو نو چې داسې مخکې هم دوی متحد ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي وسوال عناصر صرف خیبر پختونخوا پورې محدود نه دي بلکې کراچۍ، لاهور او کوئټه سره د ملک نور برخو کې هم دي. نو د داسې خطراتو مخنیوي لپاره د اولسي دفاع تنظیمونو، سکاوټس او د محلي پسته کمیټیانې فعال جوړولو ضرورت دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي آرمی پبلک سکول د شهیدانو فورم د خیبر پختونخوا حکومت نه د سانحې د تحقیقاتو مطالبه کړې ده او حکومت دوی ته په 2 هفتو کې رپورټ مخې ته د راوړو باور ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم او وزیر اعلی نه سوال دا دی چې د شهیدانو وجونکو ته به کله سزا ورکړی کیږي. ادارې لیکي تر اوسه پورې داسې یو تحقیقاتي کمیټې غړو معلومات نشته چې دا غینه توقع کړی شي او کومه کمیټې چې جوړه شوې ده نو دا غي رپورت سرویخت ورسه تیرېدو باوجود هم مخې ته را نغلو. ادارې زیاتوي دا معامله به حساس وي خو داسې سره زاری به وي چې خلکو ته دا غي د بچو د قاتلانو معلومات اونه شي. ادارې مخکې لیکي په کار خدا ده چې د پیښور په سانحه کې ککړ وسلوالو ته عبرتناک سزا ورکړی شي خو دلته د ټکو حد پورې د عبرت د نښې جوړولو خبرې کیږي نه چې پاغې عمل وشي. اداریا وای د خوښ شوی زړونو تسلی به هله کیږي چې کړه د پیښور د سانحې منصوبه کوونکو او داغي کردارونو ته د اولس مخ کې پانسي ورکړې شي. اداري اخیره کلی کې هله پکار ده چې ډېر زر به د پیښور د سانحې حقایق مخې ته راشي او وسلوالو سره به حساب برابر کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د امریکا کانګرس ته د هیواد د ولسمشر باراک اوباما د وینا او امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لخوا د یو جلا امنیتي ځواک جوړولو د هڅو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا ورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خبره راغستل شوې چې دغه هیواد کانګرس ته په کلنیزه وینا کې وویل موږ د پیښور له ښوونځي د پارس تر کوڅو پورې له هغو خلکو سره چې د ترهګرۍ پیښو ښکار شوي کلک ولاړ یو. اوباما کانګرس ته دا خبرې تر هغې څو ورځې وروسته وکړې چې وسلوالو د فرانسې په پلازمینه پارس کې 18 کسان ووژل. نوموړي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدام کولو لپاره له کانګرس څخه د لا زیات ځواک غوښتنه وکړه، هوډ ښکاره کړل چې د وسلوالو د پنخه کولو د هغوی د شبکو د له منځه وړلو د خپلې ادارې پالیسۍ ته به دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر بشري ارزښتونو ته د درناوي خبره هم وکړه. وی ویل همدغه لامل دی چې موږ د خلکو د رایې د اظهار د ازادۍ، د سیاسي قیدیانو، ښځو او لږکیو د حقونو دفاع کوونکي یو. د لیکنې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره اونۍ د فرانسې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ښولو لپاره پاریس ته ولاړ. کیری چې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سفارتي هڅو په رامنځته کولو کې مهم رول ولوباوه، د پاریس پیښه په کلکه وغندله. بلخوا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغان او بهرنیو چارواکو له خولې لیکل شوي د افغانستان د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هغه هڅې چې غواړي د هیواد د شمالي برخو په امنیتي مواردو کې ځانګړی نفوذ ولري ښایي د افغانانو نازک اتحاد له خطر سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د دوستم د ویان بشیر احمد فرهمن خبره راغستل شوې چې ویلي دي مرستیال ولسمشر د افغانستان د دفاع له وزارت غواړي چې د شاوخوا 20,000 کسانو د یو ځواک جوړولو په کار کې مالي مرسته ورسره وکړي. د فرهمند په خبره د افغانستان مرستیال ولسمشر غواړي د غسرتيري یوازې په شمال کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې هم پر دندو وګماري. یو غربي ډیپلوماټ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په خبرو کې پوښتنه کړې چې د افغانستان مرستیال ولسمشر واقعي هم دغه څه کول غواړي نو بیا د یوې اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د مالي لګښتونو پوره کولو تر شا دلیل څه و؟ په لیکنه کې بیا د بلخ د والی عطا محمد نور د ویان منیر فرهاد په حواله ویل شوی چې د افغانستان د شمال د امنیت لپاره یوازې او یوازې افغان امنیتي ځواکونه کفایت کوي او دا چې دوی دغه مسولیت د کوم بل ځواک په لاس کې ورکولو ته تیار نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په برلین کې د اوکراین د شخړې په اړه تر غونډې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي په دې لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې هیله مند دی چې په راتلونکو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وشي. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت مهمه برخه له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې په یوکرين کې د روان کړکېچ مو دوه راغستې د ولیکي چې په برلین کې د یوکرين په اړه د یورپی هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه په دې لوزنامې پای ته ورسیده چې د یوکرين د مشرقي سیمونه ټولې لوی وسلې راوستلې شي. د دې خبرې اعلان 13 ورځې د جرمني وزیر خارجه فرانک والټر شتاینمر په سله هغې غونډې وکړو چې سلور ګنټې روانه وه او پکې د روس، یوکرين او فرانس خارجه وزیرانو هم برخه واخیسته. فرانک والټر زیاته کړه چې په غونډه کې برخه اخیستونکي ټولې خواوې په دې رضا شوې دي چې روس پلوا بلتون غوښتونکي او یوکرایني ځواکونه دواړه به د هغه کرخینه چې په 15 کیلومتر محیط ته او د تیر کال په سپتمبر کې په مینسک ښار کې د ډزبندۍ په اړه شوې لوزنامه کې تشریح شوې وه نه به لوی وسلې وباسي. فرانک والټر زیاته کړه چې که څه هم دا رضامندي څه لوی پرمختګ نه دی خو د ده په خبره دا لوزنامه په دغه سیمه کې د امن په لور یو ګام ضرور دی او د سیمې نه د دغو لویو وسلو د راویستلو لپاره تقسیم الاوقات او نور تفصیل به په راتلونکو ورځو کې د یوکراین د استازو او یورپي هیوادونو د او اس سی ای په غونډو کې ټاکلې کیږي. خو تر دې مهال دا څرګنده نه ده چې آیا هغه یاغیان چې د لوهانسک او دونیتسک ښار په ځینو برخو یې قبضه کړې په راتلونکو غونډو کې ګډون کوي وي او کنه. د دغه غونډې ګډه اعلامیه چې د جرمني د وزارت خارجې لخوا خپره کړل شوې ده ویل شوې دي چې په غونډه کې ګډون کوونکو ټولو وزیرانو د یوکراین په شرقي سیمو کې د روانې جګړې له امله د ولسي وګړو په مرګ ژوبلې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په برلین کې دا غونډه د هغو راپورونو نه پس وشوه چې پکې ویل شوي وو چې د یوکراین شرقي برخو ته روس پلو بیلتون غوښتونکو لوی لوی وسلې او ګڼ شمېر جنګیالي رسولي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولسته په خپل تازه وینا کې ویلي دوی افغان ملي امنیتي سرتیري روزلي او د امنیت ټولې چارې ورسپارلې. د په خبره وس افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد ساتنه وکړي. پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم افغان ملي پوځ د وسلوالو او بهرنیو تیریو د مخنیوي او د هغوی د مقابلې صلاحیت لري او کنه په دې برخه کې نیمګړتیا وشته. د سې شنبې یا نهې په شپه امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولسته د کلنۍ وینا پر مهال ویل دوی په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. د ده په خبره افغان ملي امنیتي ځواکونه اوس دا وړتیا او توان لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. آیا واقعا داسې ده؟ په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارو پوه نور نواز پیاوړی وایي افغان پوځیان دا مورال لري چې د بهرنیو ګواښونو مخنیوی او د هغوی مقابله وکړي. خو ستونزه دا ده چې افغان ملي امنیتي ځواکونه کافي وسایل نه لري، لکه د افغانستان هوایي ځواک جنګي الوتکې نه لري او ځمکنی ځواک یې له درنې وسلې بې برخې دی.
افغانستان اردو ځینې شیان نه لري، فرضاً هوایي قوه نه لري، ترکي قوه نه لري، زیرپوش ټانکونه دغه شیان نه لري. هغه درنه وسایل ته د جنګ په برخه کې چې تعرضي شکل لري، د دښمن نه قوي قوي مورچې دي، ډبرینې قوي داسې ژور ځایونه، هغه نو په سپکه وسله باندې له منځه نه ځي. دغه درنه وسله چې اردو ته ورسولی شي، انشاءالله اردو به په خپلو سرحداتو په ساتنه باندې کامیابه شي. د اوس هم تاسو په جریان کې چې په دګام ولسوالۍ کې زموږ هغه عملیات سر ته ورسېدل، هغه سرحدات دي خپل ځای ترلاسه کړل، هغه منطقې خلاصې کړلې او څه هم وخت تیر شو.
په کابل کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال امرالله امان هم وایي چې افغان ملي ځواکونه وسلې او نور جنګي او غیر جنګي وسایل نه لري. نه ده په خبره په تېرو دیارلسو کلونو کې افغان مشرتابه په دې کې بریالی نه شو چې له نړیوالو غوښتنه وکړي چې له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
د افغان بچیان ولو په لاس باندې نوې ټکنالوژي ولري ونه لري، دوی د مور وطن قرباني ته حاضر دي. اما انسان دې لپاره نه ده پیدا چې همیشه باید خپل ارزو کې مرګ ولري، بلکې باید د ښه ژوند ارمان ولري. متاسفانه چې دیارلس کلن حکومت دغه کردي چې اوس ډاکټر اشرف غني ته پاتې ده، په تاسف سره چې درسته رهبري ونهشوله او هغه نړیوال وعده تعودونه ورته ورکړي وو، متاسفانه د نه سالم او د نه رهبري توب باعث همدغه شی شو چې دوی ونهشه کولی چې هغه تعودونه د افغانستان خلکو ته عملي ورښودلي وو او په کرسیو ته کینولي وو.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ولسته په خپله وینا کې دا هم وویل چې بهرنیو ځواکونو افغان ملي امنیتي سرتیري روزلي دي. د امنیتي چارو پوه نور نواز پیاوړی زیاتوي دا رښتیا خبره ده چې افغان پوځیان په ښه ډول روزل شوي دي، خو پخوانی جنرال امرالله امان پر دانګام ولسوالۍ د وسلوالو حملې او د افغان ځواکونو د غبرګون په مثال ورکولو سره وایي د افغانستان ځمکنی حالت داسې دی چې غرونه، ځنګلونه او دښتې لري، نو ځکه د سرتیرو د لا نورې روزنې او په تېره بیا د وسلو او نوې ټکنالوژۍ اړتیا ده. کنه اندېښنې موجودې دي چې د دانګام په څیر د پیښو تکرار ښایي د افغان ملي اردو د سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې لامل شي. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي رپورټ کې تیر کال په افغانستان کې د ملي پوځ او ملي اردو لپاره یو له تر ټولو خونړیو کلونو بللی وو او ویلي ول چې تیر کال په هغه هیواد کې د نامنیو نښتو او تاوتریخوالي په نورو پیښو کې شاوخوا 4000 سرتیري ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
د بشري حقوقو څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو له طرفه پر خبريالانو د تشدد او هغوی ته د ګواښونو پیښې زیاتېږي. په خپل تازه رپورت کې یادې ادارې ویلي دا رجحان له 2001 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. د بشري حقوقو څار نړیوال اداره په خپل تازه رپورت کې وایي افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې خبريالانو ته د ګواښونو پیښو پلټنې وکړي او پړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا رپورت 40 پاڼې لري او پکې د افغان خبريالانو د ویرونې، د هغوی ځورونې او پر هغوی د حملو پیښې لیکل شوې دي. رپورت وایي د خبريالانو د ازادۍ د حفاظت نه کولو له کبله هغه کسان لا زړور شوي دي چې په افغانستان کې پر حکومت، ملي امنیتي ځواکونو او نورو ځواکمنو ادارو او کسانو د تنقید ځپلو ته ژمن دي. د بشري حقوقو څار ډلې رپورت وای د وسلوالو طالبانو فعالیتونو لکبل هم په خبريالانو کې ویره خبره ده، ځکه چې وسلوال پر هغو خبريالانو حمله کوي چې خبرونه او رپورټونه یې د هغوی په حق کې نه وي. د هیومن رائټس واچ د آسیا څنګه مرستيال مشر فیلم کین وای په افغانستان کې افغان چارواکو جنگ سالارانو او وسلوالو خبريالانو ته ګواښونه کړي، پر هغوی حمله کړي او له 2002 زیږیز کال راهیسې په لسګونه خبريالان وژلي دي. د زیاتوی د هر څه د قانون او یا هم عدالت د وړاندې کېدو له ویرې پرته شوې دي. په بل معنا د عاملینو او ککړو کسانو پر ضد حکومت هیڅ اقدامات نه دي کړي. رپورت وایي د دولتي او نادولتي کسانو لخوا د خبريالانو ګواښنې او پر هغوی د تشدد پیښې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ، کورنۍ او نړیوالې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي. په افغانستان کې هم د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ستونزو په اړه کارکوونکي ادارې ورته خبره کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خپل وروستي رپورت کې 2014 زیږیز کال د خبريالانو لپاره تر ټولو متشدد کال وګرځاوه او ویل چې د 2013 زیږیز کال پرتله تیر کال په افغانستان کې پر خبريالانو د تشدد پیښې 46% زیاتې شوې. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې د ولسمشر اشرف غني له حکومت غوښتنه کړې چې د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنې پوره کړي او د بیان ازادۍ حق ساتنه وکړي. د بشري حقوقو څار ادارې ته شاوخوا 1.5 خبريالانو او د مطبوع او رسنیو مشرانو ویلي دوی اکثر د ګواښونو او تاوتریخوالي لکبل خپل خبرونه، رپورټونه او معلومات سانسوروي. رپورټ د پکتیکا د یو خبريال خبر راخیستی چې د یو رپورټ تر خپلولو وروسته ورڅخه والی پوښتنه کړې وه چې هغه رپورټ یې ولې خپور کړی. خبريال د نوم نه خودو په شرط ویلي والی دا وګواښه چې زنداني به یې کړي او دا چې هیڅ حق نه لري چې پر حکومت ته انتقاد خبرونه او رپورټونه خپاره کړي. هیومن رائټس واچ پر ولسمشر غني ټینګار کړی چې پر خبريالانو او رسنیو د هر ډول حملو غندنه وکړي او په سمدستي توګه د تاوتریخوالي د پیښو پلټنه او عاملین یې عدالت ته حاضر کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا خو مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي پر صوبې واکمن وس هم د ولست خوشحالي پر ځای د اسلام آباد خوشاله ولو هڅه کوي. نو ویل د بلوچستان وسنی حکومت لولس سره کړې ټولې ژمنې هېرې کړې دي. دا خبرې منګل په کوټه کې د یو خبريال لالا صدیق د نوي کتاب مخکتنې په غونډه کې وکړه. د لالا صدیق کتاب د بلوچستان پر سیاست او اقتصاد باس کوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل وایي د بلوچستان اوسنی حکومت هم په هغه لار روان دی چې تر دې وړاندې حکومتونه بتله. د سردار منګل په خبره د روان حکومت واکمنو هم د بلوچستانیانو د خوشحالېدو پر ځای د اسلام آباد خوشحالېدو ته اهمیت ورکړی او همځکه خو د په وینا د دغې صوبې د پرمختګ غونډې د اسلام آباد په لویو او ګرانبیا هوټلونو کې کیږي. نوموړي دا خبرې د بلوچستان د مشر خبریال لالا صدیق بلوچ د نوي چاپ شوي کتاب بلوچستان او د هغه سیاست او معیشت په نامه د مخکتنې په غونډه کې کړې.
ترقی ډیولپمنټ اپ بلوچستان می لانا چاہتے ہیں.
ترقی او پرمختګ تاسو په بلوچستان کې کول غواړي، لکن د هغه ژغ مشته له اسلام آباد څخه راځي. هغه د انګریزي او متحال دی چې وایي ټول سړکونه روم ته ځي. همداسې دلته هم ټولې لارې د اسلام آباد پر خوا دي، ځکه چې که اسلام آباد خوشحال ساتلو نو بلوچستان به پرمختګ کوي. په اسلام آباد کې که تاسو جشن ولمانځئ نو هغه خلک به بیا څه درکړي، او که مو اسلام آباد ناراضه کړ نو حال به مو بیا زما خوندې وي.
اسلام آباد ناراضه تو حال میری طرح ہوگا.
سردار اختر منګل په دې غونډه کې ویل د بلوچستان له ولس سره لا هم هغه سي زیاتوب کیږي څنګه چې له تیرو شاوخوا شپېتو کلونو کېده. د په خبره اوس د بلوچستانانو حال داسې سوی چې د پاکستان په کتابونو کې نوم شجره ممنوعه ګرځول سوی دی. بلې خواته 15 کلن د دغه کتاب مصنف او مشر خبريال لالا صدیق بلوچ بیا وایي په دغه کتاب کې د دغه صوبې ټولې ستونزې او د هغوی د حل لارې په ګوته کړي او د ټول ژوند د سترګو لیدلې حال هم پکې راغونډ کړي دی.
بیسیکلی ته میرے بہت سارے آرٹیکل ہے
په دغه کتاب کې ما خپل هغه ټوله زړې لیکنې را یو ځای کړې دي چې په بیل بیل وختونو کې مې لیکلې وي. کله چې دا ټوله لیکنې چې په بیل بیل موضوعاتو لیکل شوی وي ما سره را یو ځای کړې، نو بیا مې دا فکر وکړ چې باید دې ته کتابي بڼه ورکړم. ما هڅه کړې چې په دې کتاب کې د بلوچستان ټوله ستونزې په ګوته کړم تر څو خلک بیا د هوارولو لپاره هلې ځلې وکړي. لالا صدیق بلوچ چې دا وخت د بلوچستان د دوو ورځپاڼو بلوچستان اکسپرس چې په انګلیسي ژبه ده او ورځپاڼې آزادي چې په اردو ژبه خپریږي د دواړو چیف ایډیټر دی. نوموړي تر دې وړاندې د پاکستان له تر ټولو لویو د انګلیسي ژبې له ورځپاڼې ډان سره ډیر کلونه کار کړی. لالا صدیق بلوچ چې د خبریالۍ ژوند یې په کراچۍ او کوټه کې تیر کړی، د ژوند ډیری برخه یې د بلوچستان له مخکښو بلوڅو او پښتنو سیاستوالو سره تیره کړې.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو، په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. په هغې تګلاره کې یوه نقطه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو هم وه. د دې لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوه. پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټه به څومره مؤثره وي؟ ځواب د ګلایاس په رپورټ کې.
د پاکستان پارلیمان سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر سفارشات وړاندې کړي وو، خو حکومت یو ځل بیا په دې لړ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې مشري د خیبر پختونخوا گورنر کوي. د قبایلي سیمو د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی دریز لري چې په تاریخي تناظر کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټو څه خاص نتیجې نه دي ورکړي.
چې کله د دوی سفارشات چې دوی واضح توګه موږ مخې ته راشي، نو بیا به موږ د دې باره کې خبره کول شو چې دا اوس کار کېدای شي، نشي کېدای، کله پورې به وشي. خو دا چې ما په خیال باندې په دې حالاتو کې چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات روان دي، هلته کې امنیت ښه نه دی او ډېر خلک بې کوره شوي هم دي، نو داسې امید کول چې دغه اصلاحات به ژر مخې ته راشي یا به عملي شي، دا به زما په خیال باندې د وخت نه مخکې خبره وي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمې باجوړ پخوانی غړی اخونزاده چټان چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو پخوانی کمیټې غړی هم دی، وایي چې د پېښور خونړۍ بری درستو د هر یو حکومتي ګام ملاتړ کوي، خو د دې اقداماتو د لارې د مسلې حل ممکن نه دی. دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې په اړه ویل،
حکومت واقعي دا مسله ختمول غواړي. په دې کې ډېر غټ اصلي دی، په دې کې دنیا جنسټ په سر برابرای کې ریسار چیف جسټس یو کمیټې جوړه شوې ده. هغه سفارشات پراته دي، په دې کې د فاروق چنای په سر برابرای کې یو کمیټې جوړه شوې ده. هغه سفارشات دي، په دې کې د یو سو پارکو یو کمیټې ده، په هغه کې د مسلم لیگ نیم عام نمائندګی ده. هغه یو یو لس پوینټ ایجنډا وړاندې کړي چې اصلاحات په پاتې کې راځي، نو د اصلاحات دی وکړي. هغه مخې ته پراته
اخونزاده چټان زیاته کړه چې قبایلي سیمو لپاره اصلي کمیټې د یولسو ګوندونو کمیټې ده، ځکه چې دغه کمیټې د دریو کالو خواري وروسته سفارشات وړاندې کړي وو. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په دې کمیټې کې شامل غړو سره مو د رابطې کوشش وکړو، خو د دوی سره رابطه ونه شوه. خو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې قبایلي سیمې له شپېتو کالو راهیسې د احساس محرومۍ ښکار دي، نو باید حکومتي توجه دوامدار وي.
د توجه چې وشي نو بیا خو به کار مخې ته ځي. اوس فعلاً په توجه ښکاري، داسې معلومېږي چې دا حکومت او دا فوج ټول غواړي چې هلته کې اصلاحات راولي یا هلته کې د خلکو ستونزې حل کړي، خو توجه به کله پورې وي؟ دا اوس موږ ته خبره واضحه نه ده. او دا ده چې ما په خیال باندې تر څو پورې چې امنیت نه وي، تر څو پورې چې سیاسي توجه نه وي، تر څو پورې چې دې کې یو قسم اتفاق رائے نه وي،
کارپوهان دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د دغه سیمو مشران هم په اعتماد کې اخیستل پکار دي او په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500
په پاکستان کې د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف له واکمنۍ راهیسې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په نوم د گوادر تر بندره سوداګریزي لارې غځولو پر اوږدمهاله پروژې کار روان دی. هغه وخت اسلام آباد او بیجنګ سلا شوي ول چې گوادر ته به د خیبر پختونخوا له جنوبي سیمو او له ژوبه لار وغځوي، خو اوس د نواز شریف په مشرۍ حکومت غواړي دا لار د پنجاب له موټروي تر گوادره ورسوي. په خیبر پختونخوا کې ملتپاله سیاسي ګوندونه او صوبایي حکومت د وفاقي حکومت د دې سوچ مخالفت کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د میا نواز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت د دې سوچ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر اپراسیاب خان وایي چې دوی به د مرکزی حکومت د دې ګام مخالفت کوي.
موږ خو ډېر په سختۍ سره غوښتنه کړې ده په سېنېټ کې دننه او بهر هم چې دا لاره چې کومه ابتدا کې تجویز شوې وه هغه دا وه چې ګواندنه یې دا سړک را روان شي او بلوچ سیمه باندې راتی شي. ټول بلوچ سیمه چې دي هغه به کچ کې بیا به پښتنو سیمو ته را ورسېږي او کوټې نه بیا داسې په ژوب او په دیای خان داسې بیا راشي او پښتونخوا کې به تیر شي او بیا به داسې په سوات باندې ختم شي د شام ته. دوی بیا وروسته چې دوی فکر کړی دی نو بیا ځان طرف ته خبره را کاږلې ده پنجاب باندې را تېرولو لپاره دې لارې کې دوی کوګوالی پیدا کوي. خو دا ان شاء الله چې مونږ به دې مخالفت کوو اراد به نور کوو چې داسې کار وشي.
او د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې کچېری وفاقي حکومت د دې لارې روخ لاهور ته وګرځولو نو دوی به دا مسله په قومي اسمبلی کې راپور تکړي.
کدا داسې طریقې کار اختیار شو چې خدا مطلب دی چې آیا دا صرف وزیر اعظم د پنجاب وزیر اعظم دی او کدا ټول پاکستان وزیر اعظم دی. مونږ په اسمبلی کې اوچتو او ان شاء الله تعالی چې کدا په جنوب اسلام باندې تیر شو نو هلته به اقتصادي ترقی شروع شي او مختلف ځایونو کې به کارخانې جوړې شي او آمدرفت هم شروع شي خلکو ته به روزګار ملاوېږي. او دغه ټولو کې لنډه لاره ده زمونږ دغه د کوپدې کې تبدیلي دوی راوسته نو مونږ بالکل په هیڅ صورت کې مقابله قبول نه دي.
او د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت د دې ګام په کلکه مخالفت کوي. چې کومه لومړی لاره ده هم هغه دی اختیار کړی شي. زموږ جنوبي ضلع چې ډېرې شاته پاتې سیمې دي او دا تمه وه چې د دې لارې سره به د دغه سیمو قسمت هم راویښ شي. مرکزی حکومت کچېری داسې فیصله کوي نو موږ به دا د مرکزی حکومت لخوا زموږ د صوبایي حکومت په ضد یو ګام ګڼو.
خیبر پښتونخوا حکومت کې خلاف ایک جارحانه اقدام تصور کریں گے.
صوبائی وزیر مشتاق غنی وایي چې په هیڅ صورت کې به د پښتونخوا حکومت دا ونه مني چې د چین نه د شمالي علاقجاتو په لاره راغلی سړک دی د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د لنډې لارې په ځای د لاهور او پنجاب د نورو سیمو نه تیر شي او په پنجاب کې د موټروې د لارې دی په یو ډېره اوږده لاره دغه سړک گوادر ته ورسولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د مشال رادیو د نه ساته خبرونو پای شی بو تر رسیدلی ول ملیه امیرزاده د دې محل د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان وایي د ملګرو ملتونو او امریکا تر بندیز لاندې د جماعت داوا ډلې شتمنۍ کنګل کړي دي او د یادې ډلې پر مشر حافظ سعید یې د ملک نه بهر په سفر کولو بندیز لګولی دی. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان د ریاستي اچارو او سرحداتو وفاقي وزیر وایي د قبایلي سیمو نه بې کوره شو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدلو سلسله به د راتلونکي فروری میاشتې د 15 نېټې نه شروع شي. عبدالقادر بلوچ پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې دا کډوال چې شمیره خوښه 2 میلیونه ته رسیدلې ده د ستنېدلو او بحالې عمل به په یو کال کې مکمل شي او په دې بسل ارب روپۍ لګښت راځي. په بلوچستان کې ناسرګند وسلوالو د 9 کسانو د هغه ډلې نن د غرمې وروسته څلور نور کسان خوشي کړي دي چې سمو د وړاندې د کلا سیف الله سیمې نه تښتول شوي. وسلوالو د جنوري په 3 دغه کسان د سپرلو د یو بس او یو موټر نه تښتولي. د ژوب ضلع د پولیسو په وینا د زیارت په ورځ په خوشي کړل شوو کسانو کې 2 د کوټې او 2 د ژوب اوسېدونکي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د یو تن لخوا په یو وخت 3 واره خپلې ښځې ته طلاق ورکول غیر قانوني کار ګرځولی دی. د شروع په ماخام په اسلام آباد کې د مولانا محمد خان شیرانی په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې فیصله وشوه د طلاق ورکولو سمه طریقه په یو وخت یو ځل طلاق ورکول دي. د افغانستان په سرحد کابل کې نن خو شاسلو کسانو پر فرانسوي مجله شارلیپتو کې د اسلام د پیغمبر خاکو خپرېدلو خلاف مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو په حکومت هغه کړ چې د سفارتخانه وتړي او د فرانس سفیر د له هیواده وباسي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې مسؤلین وایي چې محمد آصف ننګ د فرا والی وټاکل شو. د اسلامي دولت نومې وسوالې ډلې خلاف د امریکا په مشرۍ اتحاد کې د برخه اخیستونکو هیوادونو د بارنو چارو وزیران په لندن کې غونډه کوي او د یوکرېني پوځ یو ویان وایي چې د دینس د هوایي میدان فوشا د هغو پوزیشنونو نه حکومتي ځواکونه په شا شوي دي چې د میاشتو رئیس د روس پلو بلتون غوښتون په خلاف کلکه دفاع کوله.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویان دوا ملیحه میرزاده لدی سره د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي کی سبا سهار به بیا موږ در سره یو وسره اجازه راکړی او کتا سي پر همدو چپو پاتې شوی نو د امریکا غږ دیور رادیو خبرونه به پوره شپږ بجې یا په پینځنی مې بجې باندې واوریدل.